سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې یې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو دا قانون له بنسټه له تبعیزه ډک بللی دی. د نریندرا مودی په مشرۍ بهاراتیا جناتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر دفتر ویان رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې هم د دې قانون د تصویب پر مهال ویلي و چې د دې قانون تطبیق له تبعیض څخه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. خویان زیاتوی چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دی. د هند کورنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه پر ورځ ویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40,000 هکتاره خاره ځمکه په کرنیزو ځمکو بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوي او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمایز او جاپانی میتودونه کارول شوي دي. FAO وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 6.5 لک کسان برخمن شوي دي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبي وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو څخه راټیټ کړي دي. د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وزي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي، د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او په احتمالي توګه د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي. د څلورو هیوادونو څلور ستور مزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستانه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان په کې سپاره وو پرون سهار فلوریډا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلي چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده، له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپاني ساتوشي فروکاوا او روس کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول. دا څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ ځایناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپل وروستۍ یا دریمه لوبه کې له ایرلند سره د شارجې په میدان کې مخامخ شو. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټرټ په دې لوبه کې د ورو توپ اچونکو ستاینه وکړه چې افغان ټیم بریا ته ورسو. د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې 15 وکټې واخیستې او یوازې 18 منډې وکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. تمه ده چې افغانستان او ایرلند ترمنځ شل اووریزې لوبې لړۍ له جمعې پیل شي چې په غالب ګمان راشد خان به هم ټیم ته راستون شي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی.
ازبکستان یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي.
د افغانستان او ازبکستان د اړیکو څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. هند د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هندوانو او سکانو ته د تابعیت ورکولو قانون تصویب کړی دی.
د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطر ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دي دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې وچکالۍ په کندهار کې کروندې او باغونه ځپلي دي.
دا زما باغ دی، دا دی دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نشته مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتو په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو څخه اندېښنه ښودلې وه. سفیولا ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خپاره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخېږي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خبره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میګاواټ برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف تاسې وخت د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو تون زیات شوی او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قماندانې مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا د امریکا د سناجر کې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې ویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښولي. جنرال کوریلا تیرونی ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښولي. خو طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پېښ کړي. د داعش او نور اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ آسیا هیوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په په کابل کې دی او د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې کړې. تر ډیره د دوی خبرې د ازبکستان د پانګونې پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسا زر پروژو متمرکزې وې. د ازبکستاني پلاوي د سفر په اړه صفي الله ستانکزي په روسیه کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي دي چې آیا ازبکستان په رښتیا لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
زما په نظر کچیرې دا اصل په نظر کې ونیسو چې هر هیواد ملي منافعو ته ژمن دی، نو ویلی شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډیره لویه لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قشتپې کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمن و، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډیره پاملرنه د قشتپې تاریخي او بنسټیزې پروژې ته ده چې نن سبا دغه اوبه عمدتا ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هره بیه چې کېږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي قانون اوچت کړی دی چې دا کېدای شي ټولې پروژې ته په دغه حوزه کې په دې سیمه کې او ضرر ورسوي. او مهمه دا چې اوبه بې ځایه شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیري وښيي او په دې چارو کې مرسته وکړي چې دغه توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي او په زمین کې اوبه هم بې ځایه نشي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډیری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډیر لویه ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بې ځایه شي. بله پروژه چې ډیره مهمه ده هغه سرمایه ګذاریګانې دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډیر لوی لیوالتیا ښيي. هغه هم د سمنټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلۍ خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ولې مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریقه غواړي هم د چابهار بندر ته ځان ورسوي، هلته خپلې اقتصادي، تجارتي اسانتیاوې ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندر پورې. نو هلته بل بندر دی چې د اسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړې؟
داسې ویل کېږي چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کېږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لا د پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي او دغه کمې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي تر څو چې د نورو فرا منطقوي پروژو برنامو تلیواتیاو نښي او د هغوی د نورو اهدافو ښکار نه شي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، دا ژمنه یې ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریکي ازبکستان کمې ډلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خونسا کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلندې نیولې دي او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیا کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خپل نظر وړاندې کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سا سموک غاگل آزادی رادیو اوری. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش غیر مسلمان او مذهبی لګه کیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت د دوشنبه پورې اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلی کوي چې لمخې به د دې دریو هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکوي چې د 2014 کال نه مخکې هند ته کډوال شوي وي.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلی کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا وړ وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا سی ای ای 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاته کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي
موږ د خاطره د افغانستان د سیکانو روان د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او موږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ دی اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استریا دی. موږ د خاطره ډیر موږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. جایدات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار سره ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلي کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دا زموږ لپاره یوه رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکوم دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوی کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهلي هنودو ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سوکړه مو ته تابعیت رانه کړ تخه کارونه دی باید مسلمان افغانانو ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نه شو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو ستونزې ډېرې دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډېری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا استخباراتي ادارو د ګواښونو د څېړنې په یو مفصل کلنی راپور کې خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. د راپور همداونه د امریکا کانګرس ته وړاندې شو. په راپور کې راغلی دی چې چین له روسیې سره اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو لخوا کانګرس ته د ګواښ ارزونې کلنی راپور دا اونۍ دوشنبه وړاندې شو چې تر ډېره حده د چین او روسیې لخوا امریکا ته د راپورته شوو ګواښونو په اړه تمرکز لري. په راپور کې دې ته اشاره شوې چې په اوکراین کې د جګړې له پیل راهیسې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري ډېره شوې او روسیې ته د چینایي تولیداتو صادرات له 2022 کال راهیسې درې برابره زیات شوي. امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیام برنز ویلي له اوکراین د ملاتړ دوام چین ته د تایوان یا جنوبي چین د سمندرګي د اشغال په اړه پیغام ورکوي. فرانس ویلی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې ارزونه ده چې د چین ولسمشر شی جین پینګ په دې پوه شوی چې څه پیښ شوي او هغه تمه نه درلوده چې اوکراین به په زړورتیا او استقامت سره مقاومت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینز هم د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته په خپل وینا کې له قانون جوړونکو غوښتي چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې تصویب کړي، ځکه د هغه په وینا اوکراین به څنګه وکولی شي د واشنگتن له مرستې پرته هغه خاوره چې له روسیې یې بیرته ترلاسه کړي وساتي. د ګواښونو د ارزونې کلنی راپور خبرداری ورکړی چې چین کولای شي د نومبر په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ کولو لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي، ځکه چې بیجنګ هڅه کوي په متحده ایالاتو کې ټولنیز درزونه زیات او د بیجنګ منتقدان یو خواته کړي. د ګواښ ارزونې کلنی راپور کې دا هم ویل شوي چې چین له یو شمېر داخلي ازموینو سره مخ دی، احتمال لري د کمونیست ګوند مشرانو د زیاتې ځان غوښتنې مخه ونیسي. د راپور له مخې د چین د کمونیست ګوند مشران له ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د چین د ټکنالوژۍ پر بنسټ اقتصادي وده به د لویدیځو هیوادونو په پرتله ډېره شي، خو د بیجنګ د سختو او شدیدو تګلارو له امله به د چین د اقتصادي ودې په برخه کې د پانګونو او مصرفونکو لیوالتیا کمه شي.
سمو کراګل آزادې رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ او درېیم سیالي افغانستان وګټله او دوهمه یې د ورخت لقبل تر سره نشوه. د بیګانې لوبې په اړه نور جزئیات بختیار ساحل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4:00 د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولي وو. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله گربز 1-5 او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک ډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سترلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1/1/5 ورځنیو سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، درې میډن اورونه یې ترسره کړل، 10 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میډن اورونه وکړل، 1.5 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سترلینګ وتوانېد چې 50 منډې وکړي او نور ټوله لوبډلې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 119 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله گربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د وایلو د چې دواړه هیوادونه بعد د درې شل ورځو سیالۍ لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري چې تر شپږو بجو پورې په 19, 21 او 25 مترو لنډو څپو خپرېږي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو به د ازادۍ راډیو خبرونې په 12-96 منځنۍ څپو واورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ساسو لغه غیزو پیغامونو مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي رواني وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخامخ کړي او د محلي کروندې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې د وچکالۍ له کبله دوی ځینې کورنۍ اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو موسسو څخه د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبري اخته دی، خو د وچکالۍ له امله خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالۍ له امله باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالۍ دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو دا چې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چیشته ورکي، هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافظ دی، ولسوالۍ د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه دې اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه په څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګه د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګه د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې په الحال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ دغه ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
ستاسو له پیغامونو
د ما اول کال دی چې زه مهاجر سم په اروپا کې. ولاد دلته رمضان ښه دی خو تیری خو دومره مشکلات سته، دلته ملایان نسته، مسجدونه نسته. داسې مونږ چې افطار کوو یا پرشمی کوو تلیفون عیار کوو، دا یو برنامه ده. هسې نه دی چې دلته کوم ملایان وي یا نور خلک وي، دومره مشکلات سته. ولا څوک نسته چې د هغې نه پوښتنه وکړو چې کوم ټایم دغه مازدیګر کېږي، ماښام کېږي، خو مشکلات ډېر دي.
روزی مبارک میاس خو ډیره مبارک میاس ده. بس عموم په روزه کې لیک کاروبار هم د خلکو هغې سره کمی. نن سبا ټول اقتصاد نه ضعیفه دي، خو ولې بلانه هغه داسې خلک دي په منځ کې ستاسې هغه کارونه هم نه لري، بعضې روزګارونه نه لري او بعضې سته دي موږ په جمع خلکو کې چې هغه خپل کومکونه کوي له داسې خلکو سره. او دا غریب خلکو نو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دی، نرخ سی کنټرول نسی. نو د ما په شخصي نظر سره د غریبو خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت ده.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرمه دوار زکیگی چه اچار او ترشی را مونگ راولی ما زی چی گورو ما اوز بر بازارونه نشته اقتصاد مردم ضعیف ده توان نلری چه اچار اخلی پا توان کیو کاروبارونه نشته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي ملګرو ملتونو د قانون له بنسټه له تبعیز ډک بللی دی د نریندر مودی په مشرۍ بهارتیا جنتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي و چې د دې قانون تبعیت له تبعیز ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز خبری اژانس ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د قانون د تطبیق څرنګوالی څاري خو ویاند زیاتوي چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د دیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دي د هند کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان بنګلاديش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعید سره مخامخ شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40,000 هکتاره ځمکه او به 40,000 هکتاره شاړه ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکه په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمه ایز او جاپاني میتودونه کارول شوي دي اف ای او وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 5,000,000 کسان برخمن شوي د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبی وایي نور هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو وروسته پاتې کړي د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وځي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې د سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي د ایران د نرسنګ د نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسان نو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او احتمالا د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي د څلورو هیوادونو ستورمزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس د فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستانه شول هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو یاسمین مقبلی چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن جاپاني ساتوشي فروکاوا او روسي کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول دا څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته لاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ یې ځای ناستو فضا ته سفر پیل کړ او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه افغانستان بیگا خپل ورسته یا دریم لوبه کې له آیرلند سره د شارجه په میدان کې مخامخ شو افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې وټاکه خو په جواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ترټ په دې لوبه کې د ورو توپ چونکو ستاینه وکړه د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې یعنی 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې هغه په توپ وهنه کې هم 38 منډې کړې وې ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې تبه ده چې افغانستان او آیرلند د شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیل کړي چې په غالب ګمان راشد خان به هم له افغان لوبډلې سره یو ځای شي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه غږ چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل. حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشتې خلاصولې.
خربشی ځنګل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعه به دینی بی کال را تبت دیز دک رو دی بیا پیلی دو پتا منشی بشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی کهو کسانو چه خدینا او نارینا و تای دیز دک رو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. اوست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا چه وایی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کن. رازی لدی سره موگ دی جران دو خواهین دو مین دو پر سترگو که ووخ که خندا ووخ وارا بوید.
پریمیگ دی چی والوزم، پریمیگ دی چی والوزم، زما وزاری ما تره.
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری. قدر من اردون کو ده طالبانو له دومجلی واکمنی سرسام لشپگم طولگی سخه ده پور تا طولگی و دینجونو زده کون کو پرمخ ده خوانجه و دروازی بنده شوی. ام دارنگا پا انتون تا هم ده دوی تک منه شو. افغان جونی وایی چه سکال دریام کال دهی چه دوی دزدکلو للوی نیمت سخه بی برخی دی که دی دوی پر مخوانزی او پانتونونا پرانه نیستل شی هغزدکلی هم هیریگی چه مخکی کریوی. لبلی خواه دا وقت چه دوی لزدکلو لری پکور که تیروی بیای جبرانی دل سخت نه بلکه ناشونی دی. دا یولسم طولگی یوازدکوون که چه دی نوم لویل اسخه دردکوی وایی سگنای جمعه هم خوانزی ده دی تگل پاره چمتوالی نیولی او هیله لری چه دزدکلو لاری ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ کالی تکری اشیا مو اخیستلند. د مونږ درسونه مکتبونه پنیمای کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سکل د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې د کوون کې نه دي چې د ښوونځیو بندې دلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلی هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته نجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی. په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
لیکوال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دی. زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تر اتک، د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی، هر څه نوم چې قربان کړي، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبرې موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پوهنتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند د یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړی که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه ریښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر ځای کې چې کوي، له دې نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري والدینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتی خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه زناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما وکړه، او زه به دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې لږ دي یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې لران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دینی پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې یې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله ور وي. درحالې چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هېڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې مونږ خویندې او میندې او لونی چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي زر جرمه په تند، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده. څه که یې دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرات وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تان، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږد هم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګا پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې لدی دي وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبره ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت که منگا بکور که دیتی مجبورو شو چه پنزی جور کن، فقط یو سترانجون تختی کمک منگ سرد ماسی و که پجال آباد که زو ما را سران نوری معلیمی نیوی منگ تو نیو پنزی بکور که جور که.
اما غا یو چه موده استاسو درس ورکه انجونو تا چوم را گتاوار بوده درس؟
دیز زد گتاوار مغا جنبی چه مثلا هیچ مکتب پی نرویلی ما اتا دی وردی لرلی لکایتش با کمسا شاگر دا چه آقای ولی گی نمولی گی دکار نمولی گی ولی ولی وشه، یعنی دیز زیاده گتاوار تکلو.
اوس بیا هماغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا انجن په کور نستی دي اغه کسانو ته چې او څه زده دي او امکانات لري تاسو سوای دوی څه وکړي د انجنونو د باسه واده کولو لپاره
یعنی دا د خطر په دې چې خلک مثلا په کارونه کې د کور باندې د هټم تعلیم یافته شنه پښته اوس دا شل کاله د شو چې اکثره کله کې چې دا کې مکتب ته لی تر دوه سو سو په کور امکانات دي چې اته چې تام کور امکانات دوی کولای شي شاو په غوندې د کلی مشمانې هغه نه کې چې پرن تعلیم نه پاتې کې نشي کول ستاسو تعلیم ته نو راغونډي کې دوه کار کوي او د دوی نه مونږ چې یې دی هغه دی د نوځي او پرن دا چې هغه څه په پیږي او ته به څه ورنکې نو چې کله به سبا د مې را باندې د مکتب دروازې ته مخلاصي کې نو ته مونږ ته ځي نو دوه ماده وي نو ان مونږ ډیر ځای پرسونل د فال کړو کنه او هر کورس تقریبا راتلی او بیا هغه چې تقریبا راتلی او باندې باندې راتلی
bale yow khugani sahib dui baswad sole bala mawjood da che kala bia birta maktabuna pranistr sol de taliban hukumat aga waqt suqut wakar bia parasmi hisabam de maarif la khwana de dui da kuma zakra til taasir kre ba da hisab sola irtiqai wakra la
na da hisab nisham monta yow karu shoji da gajna pe kulmun sar darshna wilu kana de dui de savi sar sam do chitar shwagun sa por do imtihan wati دته دی سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شي دوی مثلا ارتقا وکړل شي کنه یو امر به واوسو د ریاست مار راغل شي مثلا زکاول شي د څلور څو درسونه قوي ما کنه په امتحان به ورکې د امتحان به ورسره مرې مرله هغه شاګرد مچې ان پاول کې نه قوله شو چې څلور پی کې نو په پنځه پی کې نو تاسو هغه څو ور د دې سالای ته او چې امتحان به اوسو دا به وبل تکې نو
خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګور ډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا د خپګان په ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو چیز ذکر تر څو بل اوراز یو څه پلاس کی ولری
خبره خدا دا چې دوی په خپګان او تاروانی تکلیفونه پیدا نکي او تاسو شاور نه پزان کړي چې څنګه دا غته عمل ته نور مرزونه دي او یو څه مشمول کې له وسنه چې د بلغه تکلیفونه تاسو دا څنګه کار نه دوی باید ځان مسؤل کړي تن اوس کې په دې معنا چې دوی دا څه کورسونه ولټوي په خپل منځور کې څو خپل باندې کې به دا څه چې په تدریس کې دا تر څنګ یو څه ویل کی پروا نه کی یو پنځه کې پکې کې دا یو ساتي سبا کې یو ساتي پروژه دې شپې یو ساتي ځو خامت کې دی یو څه دی دی دې خاطر باندې دوی به مسول کو ساتل شي ما مشوره ته هم دا چې په ځان مصروف کړي هیڅ نه په کله کې مثلا پیښ نه وي ان په رادیو پیدا کیږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دی په دې پروګرامونه دي
طالبانو په تیر دوره کې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنوب باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو خپل کور کې زمينه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوئ ډېر زیات آرام ومه وکاله
ته چوکې مورې ستمشوارې څخه لا پاتې ماتې کې نستم مګر هغه آرامش الله احساس چې ځکه لته واشل ملاش کې تختې ته ولاړې نو سره وو په واچو کې نو یو کلمه چې څوک زمانه زکې تزما تر دې ته پارځه وو دا اوس هم چې کله چې ته وزم لاړ شم خو خلک دې ځین په جرم په ننګار تار انجینر ته تا کار تا په لته استاد هم دې استاد هم ته تا په دې ته پارځه نو په هغه پوښتنه کار کوي نو هغه سره دې آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا روا اته وبم په ویلې کې وبم شاګردانو خو په دا و مو کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولو یو هغه غړ دې پایلې کوم تخته ورته نه کېدل چې ته په دې چې پټه موټه پیدا کړې چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کېدل تاسو
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼل دی. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله الله پیغمبر ته وحی نازل ول لمړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وک چې اقرا ویل ولا امدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایل او د علم په ادوات باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه چې لیکل کیږي امدا رقم یو حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول الحديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بری قلم ته ورتل چې ولي کا غویل تسولکم ويولك د مخلوقات تقديرون ولك قبل دین چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمائی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسانو ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړی اسلامي شریعت وضع کړی دی ورته هغه شرایطو کې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نه رسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوې د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و موږ غوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 2 1 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
وزری ما تڑی خربا
شی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری شکوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شکوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی زد زمانے جب سات لے پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غور